هیک تام اسپارم. خدا نگهدار.
نړیوال بانک له افغانستان سره 601 میلیون ډالر بلایوازه مرسته وکړه. یو دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف برکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی او افغان حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر بولي. دوستانو ستړي مشهې د ازادۍ رډیو په یوه بل خبرونه کې موسو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا 9 وسلوال طالبان وژل شوي او د سرګي سکریپا لور یوليا نن له روغتونه رخصت شوه. خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دغه شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د سولې عالی شورا ویاند سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. د پاکستان ځینې دینی عالمان متاسفانه د افغانستان جنگ شرعي او د مسلمانانو وژنه جهاد بولي. دوی باید د اسلامي نړۍ له عالمانو سره په خاصه توګه افغان عالمانو سره کښېني تر څو پوه شي چې اسلام د وژنې دین نه دی، د مذاکرې او سولې دین دی او جنگ چې د هر چا تر منځ وي مردود ګڼي. خغلی تایری ویل افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس د ترسره کیدو لپاره چې یا به کوربه وي یا به په سعودي کې وشي یو لړحت سیکړي. د سولې عالی شورا وایي تمه لري چې د پاکستان دینی عالمان په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتو شي. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د والی ویاند دوست محمد نایاب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند پایناوه سیمه کې او همدارس خاص اروزګان کې شوي. نوموړی وایي په یادو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوال بانک د افغانستان د عامې روغتیا، معلوماتي ټکنالوژۍ او بانکداری لپاره 601 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شبهم چودری په کابل کې لاسلیک کړ. د مالی وزیر ښاغلی حکیمی په پاسنیو دریو برخو کې د بودیجې د ویش په اړه وویل چې 600 میلیون ډالر د روغتیا په برخه کې لګیږي. دویم پروګرام د سیمیز اتصال لپاره دی چې د کاسا پروژه ده او 500 میلیون ډالر مصرف راځي او دریم پروګرام هم 40 میلیون ډالر ده چې د دولتي بانکونو په معیاري کولو او ظرفیت لګونې باندې مصرفیږي. د نړیوال بانک چارواکو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې باید دا مرستې په شفافه توګه مصرف شي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یوليا پرون له روختون رخصت شوی. د سالزبری روختون مشر کریستین بلانشارت نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. هغه له روختونه د یوليا وتل یو لوی پرمختګ یاد کړی خو ویلی دی چې درملنې لا نه ده ختمه شوې. هر فادر هاز اولسو میډ ګډ پروګرس. د یوليا د پلار سی وضعیت هم ښه دی. د جمعې په ورځ مې اعلان وکړ چې ښاغلی سکریپال اوس ډیر بد نه دی، که څه هم چې د لور په نسبت یې روغتیایي حالت ورو مخ په ښه کېدو دی، خو هیله ده چې هغه هم ژر رخصت شي. یوليا له خپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ په 4 په سالزبری کې په بېصد حالت کې وموندل شول چې وروسته معلومه شوه د اعصابو په فلجونکو موادو مسموم شوي وو. بریتانیا روسیا تورنوي چې په یو ډول کیمیایي موادو چې نوویچوک نومیږي او په پخوانی شوروي کې تولیدېدل د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال سکریپال د وژلو هڅه کړې ده، خو روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړل. د بریتانیا او روسیې د لانجو د موسکو او لویدیز ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړی دی. او د ایران حکومت اعلان کړی دی چې سرلننه به په بانکونو او بازار کې 240,000 ریاله په یو ډالر تبادله شي. د دوشمې پورز د کابینې تر غونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری وویل کچیرته چا تر ټاکلي نرخ ریال په بل قیمت تبادله کړ، دا هڅه به په قاچاق وبلل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. د ایران کابینې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشمې پورز په آزاد بازار کې یو ډالر په 60,000 ایرانی ریالو تبادله شو. د ایران حکومت وایي چې د اسلامي رژیم دښمنان د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو هڅه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې پاخ پرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. واوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالرو تړون لاسلیک کړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره ملدی خبرو چې یوې دولتي سرچینې د ملا عبدالسلام ضعیف د هغه سرګندونو بارکس چې په ورستوي کې ویلي طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سیشن پاورز ازادي رډیو تول د ډول سرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. اخوا د افغان حکومت د پخانی ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونی د حق شخصي نظر بولی خوای چی د افغانستان د سولې په برخه کې هر هیواد همکاري کولای شي، دوی به هر کله وکړي. پر دې موضوع اته په ریپورتونو سربیره دا موري چې د افغانستان د خوځو د فوټبال د لوبډلې روزونکې خالد پوپل چی په 2018 میلادي کال کې ل خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه، اوس دغلته د فوټبال وضعیت څنګه دی؟ په سوریه کې د ورستوي کیمیاوي بریدونو په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو له عکس العمل نه مهم خبرو. د ایران حکومت د امریکایي ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د ارزښت لا ټیټېدو د مخنیوي لپاره یو لړنوي اقدامات کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر بلای وزم رسته وکړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سیشن به پورس کابل کې دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې یادې پیسې به د عامه روغتیا معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري د سکتورونو د کیفیت د خوالي او پراختیا په هدف مصرف شي. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سناو سر هو سربیا په شفافه توګه دغه مرستو پر مصرف او لوټینګار کړي. حدیث پر دې سپاره ریپورت لري.
تازه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عام روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د نړیوال بانک له مرسته شویو 691 میلیونو ډالرو څخه 600 میلیونه ډالر هغه د عام روغتیا په سکتور مصرفیږي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سیشمې پورس په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري سره د دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د عام روغتیا، مخابرات او بانکداري د سکتورونو د خولي لپاره د یادو پیسو مصرف د افغانانو لپاره ښه خبر دی.
زندگی از حکومت افغانستان و مردم افغانستان از بانک جهانی تشکر میکنم.
دی وی د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د نړیوال بانک څخه مننه کوم چې دا 691 میلیون ډالر د دریو پروژو لپاره چې مونږ ته ډیره مهمه دي د بلای وزم رسو په توګه د افغان حکومت په واک کې ورکوي. د نړیوال بانک 691 میلیون ډالر مرستې څخه به 600 میلیون ډالر د عامه روغتیا، 150 میلیون به د مخابراتو او پاتې 40 میلیون به د بانکداري په سکتورونو ولګول شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د مرستو په مصرف کې دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته مسؤل دي. د ښاغلي فیروز په خبره کې څه هم په یادو پیسو د افغانستان د روغتیایي سکتور ټول ستونزې نشي حل کېدی، خو لویه برخه به حل شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګلاریوبی بیا وایي چې د مخابراتو سکتور ته د 150 میلیون ډالرو ځانګړې شوې پیسې به د نوري فایبر کیبل له لارې د سیمې د هیوادونو په نخلېدو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د نړیوال بانک د مرستې لویه برخه د عامه روغتیا وزارت سره شوې، خو تازه د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې په افغانستان کې په کلنی ډول د هر افغان د روغتیایي خدماتو لګښت 15 ډالره چې 350 افغانۍ کېږي ټاکل شوې ده. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سنهاو سر بیا هیله او خدا چې د یادو مرستو په مصرفولو سره به په افغانستان کې مثبت تغییرات رامنځته شي.
We have with us three important initiatives and موږ دغه پیسې د دریو مهمو لومړیتوبونو لپاره لرو، او لکه څنګه چې ماتل ویلي، کله چې موږ د تړون د لاسلیک مرحلې ته رسیږو د چمتووالي د برخې کار بشپړیږي، خو د عملي کېدو سخته لړۍ پیل کیږي. نو زه تاسو ته د بریا هیله کوم.
د دې ټولو سره سره د روغتیایي چارو متخصص او ډاکټر امان الله آشنا وایي له افغانستان سره کیدونکې مرستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې پر ځای ولګول شي او د هایفو میل کیدو مخه یې ونیول شي. د ښاغلي آشنا په خبره شپږ سوه میلیونه ډالره چې د عامې روغتیا له سکتور سره یې مرسته شوې ډېرې پیسې دي، اما پر ځای د مصرف کیدو او د مطلوبو نتیجو په اړه یې شک لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف بارکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل دراوري.
په حکومت کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم یا شي د سې شمې پراز ازادي راډیو ته ویل چې تازه په پاکستان کې د طالبانو کوم مشر نه دی نیول شوی. یا د سرچینې وایي چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدو لپاره کېږي واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که دا خبره واقعیت ولري نو دا معنی لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي.
واقعیت دا په دې معنی چې پاکستان واقعیت سره اراده سره نه لري. او د دې په څنګ کې امام مشوره افغاني طالبان ته مشوره ده چې یوازینی کور تاسې افغانستان غوښتنه به تر افغاني طالبان نه مده ده چې راځه چې د جنگ نه لاس واخلو.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په وروستیو کې ویلي چې یو شمېر طالب قومندانان په پاکستان کې نیول شوي دي. ښاغلي ضعیف له ډیلی ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد پر پاکستان خپل فشارونه ډیر کړي، خو طالبان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قیدو شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دغې ډلې تر اوسه دغه وړاندیز نه دی منلی. په وروستیو کلونو کې ځینې مطرح طالبان په پاکستان کې نیول شوي او یا هم وژل شوي. د کتونکو په باور هغه طالبان چې له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا وښیي له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي څو طالبان د دوی له اجازه پرته له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو نه چې هغه د افغانستان دولت سره تماس پخوا نیولی و، یا اوس هم دسي د پاکستان د حکومت د بندیانۍ او فشار لاندې راولي چې ولې د ایسا یا د پوځ د لائن نه بغیر دوی تلویزیون دلته تماس نیولی دی. هر څه چې وي باید حکومت د پاکستان نظر لاندې وي.
طالبانو تر اوسه په پاکستان کې د دوی د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت تل ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي او د سولې په پروسې کې د پاکستان همکاري حتمی امر دی، خو د افغان چارواکو شکایت دا دی چې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. اوس به ولیدل شي چې کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر او د شویو ژمنو په برخه کې به څومره پرمختګ وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی وروستۍ سرګندونې د هغه شخصي نظر بولي، خوایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې چهار هیواد همکاري کولای شي دوی هرکلی کوي. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی تېره ورځ له ان ټي وي سره په یوه مرکه کې د افغان سولې په برخه کې د روسیې پر رول ټینګار کړی، ویلي مسکو له پاکستان سره د نوو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد هڅولی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ښاغلي کرزی څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف عمل بولي او د سیاسي چارو یو شمېر کار ان وای چې کرزی په داشن سرګندونو د ملي والی له حکومت او امریکا سره شخصي عقده پالي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
ورسله هغه چې په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا پر مبارزه انتقاد وکړ. افغان حکومت یادې سرګندونی شخصي لیدلورې غنی وای امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې فعال او کامیاب ونډه اخیستې او دغه پدیدې په وړاندې افغانانو سره وګه پروګه ولاړه ده. خاغلی کرزی په دې مرکه کې هم دغه شان د ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغان سولې په برخه کې د روسی رول مهم بللې ویلي دي چې ماسکو له پاکستان سره د نویو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد په افغان سولې کې ریښتینی مرستې ته هڅولی شي. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې اسلام آباد ریښتینی مرستې ته اړ کړي دوی هرکلی کوي.
بدون شک چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کولای شي، ولې هر ادرس هر څوک کولای شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري تشویق کړي، موږ هرکلی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له ان ټي وي سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا په تېرو 18 کلونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای افغانان وژلي او د ترهګرو پر اصلي مرکزونو تمرکز نه دی کړی. نوموړي په دغه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو پر الوتنو او د هغو پر وسیله د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تجهیزاتو له امله هم په امریکا نیوکه کړي، او دا ځکه چې په خبرې د افغانستان هوایي حریم د امریکا تر کنټرول لاندې دی. خو د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وایي امریکا نه یوازې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کار وکړ، بلکې په عراق او سوریه کې هم دغه ډله له ماتې سره مخ کړي ده. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پخواني ولسمشر وروستۍ څرګندونې عقدهیي بولي، وایي چې په افغانستان کې د روسیې دخالت د سولې په برخه کې نه یوازې دا چې مرسته نشي کولای، بلکې دلته د روسیې او امریکا د تقابل جګړه لا پسې ګرمولای شي. لړلې د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات ازادي رادیو ته وویل
زما باور ده چې خانه ولسمشر حمید کرزی د خپل شخصي غوډي پر اساس چې امریکایانو سره لري او کله چې د خپل دویمه دورې پر مهال باندې چې د امریکا سره یو تقابلي حالت وو ته د امریکا پر اساس نه منو کول د هماغې نیوکو او د هماغه سرګندونو یو دوامدار حالت ده. اما د روسیې د خلک فکر کوم چې په دې کې هیڅ سره د سولې د راوستلو لپاره تضمین نشي کېدلی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د خاغلی کرزی دغه ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او اوسنۍ سیاسي حالاتو په ګټه نه بولي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي په نوم سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوی پروګرام پیل کړی. دا نوی پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی پر زخمونو پټۍ لګول دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې چې په دې اړه یې خپور کړی دی د فیصل په نوم د یو ځوان کیسه کړې چې جزئیات به د فرشتي جلال زینب اورو.
فیصل ولس کلن او د کابل ښار اوسیدونکی وو. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عادلی حمیدی اسوسییټډ پرېس ویلي ماشام مهال له ما سره ډیر وخندل. د درملتون په خوا روان سو او بیا هیڅ کله خپل کور ته ستون نه شو. عادلی حمیدی ویلي چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلي چې زوی په خوشحالي له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټول سیمه ولرزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یو انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حقه چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زورګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولې دي، او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسي سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبي وایي چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندۍ ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو، د هغوی له کورنیو سره د غم په سپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پرېس ویلي چې تر اوسه د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړي دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هر سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډیر صندوقونه د هغو قربانیانو خطرود کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د رجبی پوینه په دې ډول د قربانیانو د کورنوی غړي سره راځي کېږي، خپل خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید د هغوی د غم لس پکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسی کولای، داسې په پام کې نیول شوی چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب ایښی دی. عادلې حمیدي ویلي د هغې د زوی دا میوه ډیره خوښوه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وروستي کیمیاوي برید په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو پر دې هیواد د احتمالي پوځي برید خبرداري ورکړې. خو روسیې چې د بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی، په ثوابي خبرداري کې ویلي چې هغه به ډېر ناوړه واقع بولري. د سوریه د پلازمینې دمشق په لمنه کې د ختیځې غوطې په دومه خرګوټي کې د وروستۍ کیمیاوي حملې په اړه چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 40 تنه وژلي، نړیوالو سخت عکس العمل ښکاره کړی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبری څنګه په ریپورت کې واوري چی نورياس نوري دراوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواښ کړی چې د سوریه په دوما خار کې پر ملکی وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په خبرګون کې خای د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداري ورکړی، ویل دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام باندې وړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تیر شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې په مهال وویل د دې حمله په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ ورکړ چې د غو مخنیوي به وکړي. ترامپ ویل امریکا څو ډوله اقدامات کولای شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ښاغلی ترامپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. ترامپ مخکې ویلي و چې د سوریه متحدین روسیا او ایران به هم په دوما کې دغه کیمیاوي برید چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي یو څه مسؤل وي. ترامپ ویل ټول به د دې کار توان ورکړي که روسیا یا سوریه او یا ایران وي، او که ټول دغه درې وړوي دا به موږ ومندو. روسیا او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد کلک سیاسي او پوځي ملاتړی دی. په هغه جګړه کې چې تر اوسه پکې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته په اشاره وویل چې نړیوال باید د سوریه په وړاندې ګډ اقدام وکړي او ژمنه یې وکړي چې که ملګری ملتونه په دې برخه کې څه ونه کړي، متحده ایالات به په یوازې سر اقدام وکړي. نیکی هیلی د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موږ یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلي یو. موږ یوې داسې مرحلې ته رسیدلي یو چې نړۍ غواړي عدالت تامین شي. تاریخ به دغه مرحله ثبت کړي چې امنیت شورا له مسؤلیته ځان باسي او که پریکنده اقدام کوي او د سوریې د خلکو د ساتلو ناکامي بشپړوي. په هر حالت کې متحده ایالات به ځواب ورکړي.
The United States will respond.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کال مخکې د سوریې په خان شیخون کې د کیمیاوي برید په ځواب کې د سوریې پر یوې هوایي اډې د توغندیو برید ته امر ورکړی و. په دغه کیمیاوي برید کې چې سوریې له مسؤلیت اخیستو انکار کړی، لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو. پر سوریې د امریکا د پوځي برید خبرداری په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزا ورته خبرداری ته اړ ایست او وی ویل چې موسکو به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. نبنزا د امنیت شورا تر غونډې وروسته وویل تر اوسه چې څه اورېدلی داسې اندېښنه ورسره پیدا شوې چې دوی پر پوځي اقدام غور کوي چې هغه به ډېر زیات خطرناک وي. هغه وویل روسیې په دوما کې د پیښې ځای پلټلی او په دې اړه یې هېڅ شواهد نه دي موندلي چې کیمیاوي وسلې د کارول شوي وي. له بلې خوا کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته د منلو نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلې روزونکې خالده پوپل په 2018 میلادي کال کې خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه. خالدی پوپل د فرانسې خبرې ژان سویل چې په افغانستان کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او د نارینه و د زیات فشار له امله ولشته ګرانه وه چې فوټبال وکړي. د فرانسې خبری اژانس د خالدی پوپل په اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې فرشته جلال زی وړاندې کړي.
دیرش کلنی خالدی پوپل په ورستیو کې د انګلستان د نجونو د فوټبال لوبډلې ته په افغانستان کې پر خپل ژوند او هغو ستونزو چې دا د یوې ښځې ورزشکارې په توګه ورسره مخامخه وه خبرې وکړې. پوپل وویل ښځې باید یو موټی وي او په خپلو کې د اتفاق او اتحاد په مټ باید د هغو ستونزو د کمولو لپاره مبارزه وکړي چې په وروسته پاتې ټولنو لکه افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي. خالدی د بریتانیې د انجونو د فوټبال لوبډلې ته په وینا کې وویل چې په یو موټیوالي کې د ټولو خیر دی او کچېرې ښځې د پرمختګ او مساوات لپاره خورې ورې هڅې کوي شایي په اسانۍ مقصد ته ونه رسیږي.
I'm telling them to stay united, stay together.
دا وای هرې ښځې ته زما وینا ده چې ځان کلک کړي، ښځې په اتفاق ډېر کارونه کولای شي. خالیدا پوپل اوس د لری واټنه په افغانستان کې د شتو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو د جوړولو مسؤله ده. د افغانستان د فوټبال په لوبډلې کې هغه افغانان انجونی چې له افغانستان بهر وسی هم غړي توپ لري. خالیدی پوپل د فرانس پریس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي
وی آر لایک ا هاند اف وی آر ستاندینګ از ا انډیویډوال اند فایټینګ
شتي لکه زما دا لاس کچيري یوازې مبارزه کوي د یوې ګوتې په څیر به کمزوري وي، خو که متحد شي یو سوق ورڅخه جوړیږي او بیا هر څوک چې د هغوی مخې ته ودرېږي په سوکې په مخ وهلای شي. خالدی پوپل ویلي چې په افغانستان کې به زیات نارینه وو بدې خبرې ورته کولې، پد نمونه به قربان یې شودل او حتی په ځینې مواردو کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او بل اخره ده تیشت دار کړه. خالدی پوپل اوس په دنمارک کې اوسي.
تاسو لا پیغامونو
تابعه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه د پرلطه او د پرلطه د ریډو خبرې دي زه غواړم چې په دغه باره کې د ملت یو تماس وکړم. نظر ورکوم دا شی خدام دی او څه کې هم چې ورسنه دی او خوښ پدی هم چې دا د مخه د جنوب د خوا سره پورته شو او مخالفینو د جنوب په خوا کې دی برلاسه دي، خو دا د سولې پرلطه دی. دا یو غټه حمایه واړی او غټ زور واړی او برخه زما هیله ده علما او صدا ده چې علما باید په دې کار کې مشترک وکړي ترڅو چې دغه د سولې پرلط کې مدني پالان دروي او کې نور امکنان دروي کې نور غریبان چې هر وګړي د افغان د ملت هر وګړي دروي دوی باید خپل تشهد لویانو حمایه ولري. د قرارداران او لویانو سپېڅلو ملکانو خصوصا د علما ورول په دې کې ډېر مهم دی. علما کولای شي چې هم دولت سرلس کې هم دولت تکشین دولت هم خبره مني او مخالفین ته کول شي مخالفین هم خبره مني. خدای دې افغانستان ته صلح راولي، خدای دې نور د افغان په لاس د افغان وینونو ته د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس نور د انسان له خدای دې ته سلام تاسو دې نیان کار کوي ترسم.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه سرباز خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. معروف ولسوالۍ ټولو ته معلومه ده چې ډېره نامنو ولسوالۍ ده. لاره خامه ده په تمریو پکې ولرو موږ در مرکز پر رسو پنځه شهیدان مونږ نه ترلاسه کړو. زموږ ازادي راډیو ده پیغام دی چې زموږ اواز درې ځای پرې ورسوي او زموږ ټولو سربازانو ماشونه دغه څلور پنځه میاشتې کېږي چې بندې نه جواله شي هېڅ طرح کښې نه مني. نور ټول سربازان ډېر په سخت مشکل کښې دي. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زموږ اواز در وزارت پاخ یا در داسې لوړ ټولو چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
او سم ستاسو څو سمسونه راخلو. بشیر حبیب زی له لوګر دی ازرینه په راستول سمس کې ویلي چې افغانستان سره شوی مرسته باید پر ځای ولګول شي. حقیار له کندهار وایي پاکستان هغه طالب مشان نه نیسي چې افغانستان کې جنگ کوي بلکې هغه چې سول غواړي نیسي. محمد قاسم زواک له هلمند وایي طالبان د خپل سرندي طالبانو اصلي مشان د پاکستان د استخباراتو خلک دي. او عبدالواحد مدقق د کابل نه وایي د ولسمشر ولایتي سفرونه ډېرې ګټې لري ځکه خلک به خپل مشکلات په مستقیمه توګه له هغه سره شریک کړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو ورید آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د وی پانل لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور به طالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. وی پانی پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وسم وخت په افغانستان کې د مزګر څلور نیمه بيجي کېدونکې دي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته سفي الله ستانک زیاورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره ده هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولی مهم ده. د سولې علي شوراویان سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. د روزګان ولایت خاص د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په 13 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تن نور ټپیان دي. نړیوال بانک د افغانستان د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري لپاره شپږ یو نوي میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغې مرستې تړون نن د افغانستان مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شوه. د سالزبری روختون مشر کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. او د ایران حکومت اعلان کړی چې سر لننه به په بانکونو او بازار کې 240,000 ریاله په یو ډالر تبادله شي. د ایران کابینه وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشنبه پر ورځ په آزاد بازار کې یو ډالر په 70,000 ایرانی ریالو تبادله شوی و.
دوستانو په ایران کې د ریال د ارزښت د لاټیټیوډ د مخنیوي لپاره د ایران د حکومت په نوو هڅو ریپورت هم لرو. خو اوس څو سپورتي خبرونه واورئ چې واصل وساله دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د همسو ورزشي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس وایي د افغانستان 90% فدراسیونونه غیر معیاري دي. حفیظ الله ولی رحیمی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په ورزشي فدراسیونونو کې په پراخه کچه اصلاحات ته اړتیا لیدل کېږي سو دغه بنسټونه مسلکي او معیاري شي. ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې ترمنځ همغږي او ګډ کار کولای شي د هیواد د ورزش پوړنې پرتی ستونزې هوارې کړي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیوالو ورزشي بنسټونو د اولمپیک ملي کمیټې له نوې رهبرۍ سره د هر راس همکاریو ژمنې کړې. د ځوانانو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي رامین غفوري په تکوندو کې خپل بلجیمي سیال محمد لچروي ته ماتې ورکړه. لچروي چې سلور میډلونه په نړیوالو سیالیو کې ګټلي د رامین غفوري په وړاندې نه د شپږ په وړاندې ماتې ومنله. دغه افغان لوبغاړي د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې خپل ایراني سیال محمد رستمي ته 9-28 په وړاندې ماتې ورکړې وه. خو نوموړي خپله درېیمه لوبه خپل تایلنډي سیال ته د 26-22 په وړاندې بایلوده او په دغه سیالیو کې له میډل ګټلو نه پاتې شو. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې راجستان رایلز لوبډلې ته په 9 ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 126 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 16 ورکې د وی وکټې په ځان سره پوره او راجستان رایز لوبډلې ته په خپل لومړۍ لوبه کې سخته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان ستوري راشد خان د حیدرآباد لوبډلې په ګټه ولوبید او په سلورو ورونو کې د 23 منډو په بدل کې یو وکټه واخیسته. د دغه سیالیو په بله لوبه کې نن ماښام کلکته د چینای سوپر کینګز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای.
دوستانو وام اوریدل چې د سپورت یو څو خبرونه و چې تاسو ته واصل وسال وړاندې کړل. د ایران د لخوا د امریکایي ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د ارزښت لاټیټیوډ د مخنیوي یو لړنوي اقدامات پیل کړي دي. دغه اقدامات وروسته لاغه کیږي چې ریال په وروستیو څو ورځو کې ډالر په وړاندې خپل ارزښت ډیر زیات له لاسه ورکړی چې دې مسلې ډیر ایرانیان اندېښمن کړي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له واورو.
چارواکو ویل چې سر لننه به حکومت پر ټولو عادي وګړو او سوداګرو یو شان یو ډالر د 240,000 ریالو په مقابل کې پلوري. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې دغه اقدام به د ډالر د رسمي او مارکیټ د بیې د یو کولو لپاره اغېزمن وي. جهانګیری وویل له 240,000 ریالو زیات که یو ډالر چا تبادله کړ هغه به قاچاق وانګیرل شي او قانوني جدي چلند به ورسره وشي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د راپورونو له مخې ریال د دوشنبې په ورځ نور هم راولوید او په آزاد مارکیټ کې 6,000 د یو ډالر په مقابل کې تبادله شو. امریکایي ډالر شاوخوا و میاشتې مخکې د تیر کال د سپتمبر په نیمایي کې له 6,000 ریالو سره تبادله کېده. په وروستیو کې ریال د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت تر ډیره د هغو اندېښنو له کبله چې ګواکړي امریکا متحده ایالات به د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووزي له لاسه ورکړی دی. په دې اړه مو چې آیا د ایران د پیسو د رالویدو علت همدا اندېښنې دي، د فردا راډیو له خبریال حمید کاظمي څخه وپوښتل.
عدم اعتماد وجود داره به پول ملی به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کنه و دائم در حال تغییر. فرار سرمایه از ایران وجود داره، مقدار زیادی دلار، میلیاردها دلار از ایران خارج میشه برای رفتن به کشورهای خارجی. ترس از آینده برجام قرارداد هسته‌ای وجود داره که دونالد ترامپ ممکنه که از هش بیاد بیرون و آمریکا خارج بشه از برجام و تحریم‌ها دوباره برگرده.
د ایران مرستیال ولسمشر جهانګیری غیر اقتصادي، غیر ماجا او د نوړان وینې وړ عوامل د ریال د ارزښت د ټریدو تر شاوم د اندلایلو بلل چې د په وینا هدف د ریال سقوط دی. هغه زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې د هیواد د صادراتو د عوایدو له درکه د پلسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت بهرني اثار ایران ته داخل شوي دي. د جهانګیری په وینا د ایران دښمنان او مخالفین په تیره بیا امریکایان له هغې رئیس چې اټومي تړون شوی ډېره هڅه کوي چې د ایران اقتصاد بې ثباته کړي او هغوی چې له ایران سره معاملې کوي د کار راو ګرځوي. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نو بخت سیشن به پورز ویل چې ایران د صادراتو عمدتاً د اومه تیلو او غازو له درکه په کال کې د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو عواید ترلاسه کوي، حال دا چې واردات مو په کال کې 80 میلیارد ډالر دی. د نو بخت په وینا دوی په یو اقتصادي جګړه کې ښکیل یو دښمنان هم هڅه کوي چې اقتصاد ته مو ستونزې را ولاړې کړي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو وس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د یوې داسې میرمنې له ژوند خبرې کوي چې خاوند یې معتاد دی. دا چې دا له کومو ستونزو سره مخ ده، نشه یې خاوند یې څه ډول چلند ورسره کوي او دا څنګه د خپل کور ستونزې حل کوي، له دې به یې واورو. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د ځینو سرویګانو له مخې نن سبا تقریبا 3.5 میلیون افغان وګړي په نشو اخته دي چې همې خپل او همې د کورنۍ خوږ ژوند تریخ کړی او په غمې کې نیولی دي، ځکه نشه یي کس نشي کولای د ځان، ښځې او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو دا ټول بار د ښځو په وګورو لویږي، هغه هم په داسې حال کې چې اکثره ښځې نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی مهارت چې کار وکړي او خپل نشه یي میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکې 30 کلنه نرګس هغه میرمن ده چې نږدې 12 کاله کېږي میړه نشو ته مخه کړې. دا له خپلو 5 ماشومانو سره د کابل په یوې غریب میشتې سیمه کې د ناامیدۍ ژوند تېروي. معتاد میړه یې سبا نه تر بېګا له ښځې او ماشومانو بې خبره خپلو نشو پسې ورکوي. نرگس وای مخکل دی چې خاوند موتات چې ډیر خژوندې درلود، خو اوس نه یوازې دا چې میړی کار نه کوي، ټوله ورځ جنگ ورسره کوي او د نشو پیسې هم دا ورته پیدا کوي.
خراب انډیوالان سره کې نستو چې دا موتات شو. اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگونه کې، پیسې د کور نه مانه غواړي.
دا چې نرګس ته کورنۍ او پنځه ماشومان هم ورلغاړي دي، له سهاره تر ماښامه د بولانیو پخولو په یوه دوکان کې شاګردي کوي او له دې لارې خپل ماشومان ساتي. هغه وایي مجبوره ده چې د موتاد میړه د نشو پیسې هم برابرې کړي، که دا کار ونه کړي بیا نو یې وهي. میړه یې تل دې ته په تمه وي، نه د دې پروا لري او نه هم د ماشومانو.
زه چې پیسې ټولې کوم، مثال د خپل کور خرج دپاره، دغه دپاره چې وګورم کور کې را سره غالمغال کوي، په ماشومانو مې پقاریږي، بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې کور نه ووځي. مثلا د ورځې ورته 200 مرکومه، 250 مرکومه، خپل د کور خرج هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې ګزار کوي. را باندې دیزی که پچه قیچی باندی وحلی من داغ داری داغ لاس که وحلی من دا لاس می وسایی بیرد پیسی غختلی من دار چی پیسی چی ارسار نمی چرا نوم نگواری پیسی چی ارسار نی موادی نی به مغا بانکی ورشی باندی گذار کرد.
نرگس وای څو ځله تصمیم نیولی چې له خپل موتاد میړې بیل شي، خو دا چې ماشومان یې واړه دي نو مجبوره ده دا هر څه وزغمي. میرمن نرگس وای مشره لور او زوی له مجبورۍ بابا کره لیږلی او هلته اوسیږي.
او زه چې ناستم یم د خپل اولادونو د خاطره مې ناستم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پات کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي، نیمه وتلې. مثلا ما ته یې ویل دي چې زه وزه، زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله وي، هر طرف ته چې زه یې لاړه شه. بچیان مې ښایي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه دي. دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیرو ما ماشومان میز نه پریدم چې د سپلار سره زندگی وکي.
تاسو د نیم نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو خاوري
غنی. افغان میرمنې د شرم او حیا یا د خپل ماشومان لپاره له موتاد میړ سره ژوند کوي او هرڅه غالي، خو قانون په دغه سیمه ورده کې چوي. د خزو د حقوقو فعال او د حقوقي چارو کارپوه مریم زرمتی وای کا کومه خزانه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولای شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق تر لاسه کړي.
کله چې نکاح تر سره کیږي، مېرمن واجب النفقه وي، مېړه دې مسؤلیت لري چې د مېرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومان ته نفقه ورکړي. په نفقه کې څو شیان راځي، سی خو ډوډۍ، کالي، تداوی، سالم معاشرت دي خزو دې مېړه او ورسره مناسب کور دې مېړه چې توان په برابر باندې. که چیرته هغه مېړه سي د موتات نسی کولای سي خزې ته نفقه ورکړي، تداوی وکړي، آرام په سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام یې وهي او ټکوي او له کوره سړي او یا اجناس ته نه اخلي او خرڅوي، نو محکمه حتمي د قضایو ته رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یوه مېرمن دې ته نه مجبوروي چې د همدې نارینه سره رسېدی په همدغومره مشکلاتو باندې مبتلا ده، او ته غواړم چې له دې مشکل نه راوباسې، ورسره مرسته م وکړي، تداوی یې کوي، بیا هم دی له تا سره نه غواړي چې په آرامي باندې ژوند وکړي. او کله دونه ستونزې درته ایجادوي، طبیعت سه د قضایو ته په محکمه کې رسیدګي کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به د هغو ښځو په اړه چې میړونه یې موتاد دي او د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سبا کوي د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
زما نوم خلیق احمد علی خیل دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپله لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ور په غاړه شي.
زما رو امید دی، زه د کندهار اوسیدونکی، زما په نظر هغه میرمنې چې میړونه یې محتاط دي او کار نه کوي، د دوی نفقه نه سي برابرولی، د دې لپاره باید دولت ځینې ځانګړي پروګرامونه ولري چې له دوی سره په مالي اړخ کې، په ټولنیز اړخ کې او په ځانګړي ډول د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کومک وکولی سي.
نرګس د خپل ژوند او محتاط میړه لپاره له سهاره تر بیګه کار کوي او په ورځ کې په 200 افغانۍ د کور کرایه او ماشومانو او محتاط میړه خرچه برابروي. نرګس هیله لري چې ورځې خاوند خشي او دا له دې سخت
حالت را ووزی.
در بولانی پزی که اشک منتو در شی نپخه. یو کال کیگی چیز در کار کنم. دیر سخته در خسنگه و که مشمان تا اقلال روزی خو سخته در چی زمت رو نباسین و پیسی خو پلاس نشده اولده. دورازی 200 روپی را که مثال اگه 200 روپی که زکور تا دوره ایم را موچه دوره ایم اخلم ما شومان تمیم یو شی نیم شی اخلم چودریگا چی دی دوره سری وکری کور می فکراده 2000 روپی دی او تا قور کوم زخپل بچیان باندې می دغه کوم چودری د کور کرا راته جمشی زما پوجون کیم دغه اله د چزما خاون خشی زما زندگی خشی زما اولادونه او پیجنی ما او پیجنی من تکار وکی نو چې خلکو ته ګورم د خلکو خاون ته ګورم چې خپل اولادونه ته کار کوي زما اولادونه خوار زار ګرځي هم دغه خاطر زړیره زوریږم د دولت نه مېم دا خواهش دی چې دغه مواد مخدر بند شي چې زما خاون دم خوشي
خزه چې له نشې میړ سره ژوند کوي سره لدی چې په خپل دا او ماشومانې د روغدې کېدو خطر سره مخ دي وهل او ټکول کېږي د نفقه پیدا کولو ته مجبوريږي او په ځینو مواردو کې دغه خزه د نشې میړ له خوا فحشات هم هڅول کېږي دا چې له رواني اړخه دغه میرمنې له کوم ستونزو او ناوړه حالتونو سره مخ دي او میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه حالت ځان راوباسي په دې اړه مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثرو افغان کورنیو کې کله چې یو نارینه موتاد وي د کورنۍ او د موتاد خوند مسؤلیت د میرمنې په غاړه وي میرمنه مکلفه ده چې کورنۍ هم وچلې او خوند موتاد خوند ته نشي توکي هم برابر کړي ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې له رواني اړخه څومره زوريږي او له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
د یو موتات د خاوند او د میرمنې ترمنز څو مسلې ډېر خطرناک او جدي دي په اول قدم کې هر هغه موتات چې له کورنۍ سره له بچو سره ژوند کوي په شدید ډول د دوی هغه جسمي او جنسي اړیکې مختل کی دا نور یو سالم خاوند او یو سالم جنسي شریک نه ده په دویم قدم کې د دوی عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني یعنی نور هغه مینه هغه محبت چې په خا دوی په ګر ژوند کې درلوده نور نسی لرلای که و هم غواړي نسی لرلای دریم مورد چې ستونزه ولاړی هغه ذهني ستونزه ده یعنی د خاوند او میرمنې ترمنځ ځینې ذهني ستونزه پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګر ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو موتاد میرمنه ده دا په ټولنیز له ټولنیز اړخه هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره نور یې نسي ساتلی یعنی یو موتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي متاسف
مننه استاد کله چې دغه نارینه موتاد وي کورنۍ ته ورلغاړي او په ډېرې مواردو کې بیا میرمنې ورسره ډېرې په جنجال پاتې خپله میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه وضعیت څخه ځان راوباسي د ناروغ میړه په تداوي کې او همدارنګه په دې برخه کې چې دوی په ځینو روحي او رواني ستونزو اخته نشي هغه تشویشونه چې دوی په ژوند کې دي او د کور مسؤلیتونه چې ورلغاړي دي دوی څنګه کولای شي له دغه وضعیت نه ځان راوباسي یا له دغه وضعیت نه په یو شکل ځان وساتي
هر هغه میرمنه او هر هغه کورنۍ چې بچي خاوند یې د کور کوم بل غړی موتاد ده باید په دې پوسی چې احتیاط او احتیاط ته میل احتیاط ته تمایل د سالمو او روغو انسانانو کړنه او حرکت نه ده یعنی دغه کورنۍ او دغه میرمن یا د کورنۍ دغه نور باقی سالم غړي د دې لامل سوي دي چې په کورنۍ کې دغه غړی داسې را پیصله را کنټرول کړي او داسې وځپي داسې ساحه اړیکې او روابط ورخرابه کړي چې دی لاړ شي او نشو ته مخه کړي زما په نظر کورنۍ اړیکې کورنۍ کشمکشونه کورنۍ جنګونه دا ټول هغه څه دي او د سالمو اړیکو نشتون چې دغه د کورنۍ غړی دې ته اړ وستلی چې دی نشي وکاري نو په دې برید یعنی کورنۍ ملامته ده د یوې سالمې کورنۍ بچی احتیاط ته مخه نه راوړي که یو انسان په کورنۍ کې آرام وي خوشالی نشو ته مخ نه کی بنان زمال دو کورنه هیله ده چې خپل غړو سره اړیکی شي کی لخپل غړو سره مینه او محبت خ کی د کورنه تزلزل توتریخوالی او کورنه ستونزې ټول لری کی ترسو د دغه فرد لپاره آرامش په نشه کې نه په دغه کورنه کې حاصل سی او آرامه او خوشاله ژوند
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و نور تاسو ټول په لوی وبخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او تازه لره کنه سا کال خو د وچکالی لامل له چارواکیو پرته هر څه مړاوی مړاوی دي او چارواکی خو بختوران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کئی نوروزی خبرونو تا
نتاقان
بهار پیروتا
او مارتول سنگ شکن لند خبرونه دغه دی.
کوپراتیفونو تا مفت ورکر شوی نیالگی ده خار پا نیالگی پلورونکو او بشوال
ده دهقان پا ورز ده دهقان پا جشن که وزیرانو او نورو چارواکو ده جشن لیدلو پرزای زره پا غیبت یخ کرد.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خوت
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل
به خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې او بشول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نه کې او سمبولونه هم لاکلک و ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي و. د کرانیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي. خو کوپراتیف والایې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي ګذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکی د مراسمو د لیدلو پر ځای خپل درناو د بل سپک وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي نو ځکه چارواکی نه دي ملامت چې کوي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړي وي خو په داسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي، نه دا تنځای معلومو، نه د سرکونډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده و، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتنچیان نه و. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو، او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شو.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوی پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله به شو.
خیالونه خو مې زښته ډیر دي، مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو قتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي، د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بېغمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په دنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
او سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه د اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي
چې پخې کړي بیا به څه وکړي،
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بشمیر لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، خارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګوري، دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي، هغه خو هیڅ یادوم
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادیږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړی؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړی دي.
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.